صدیقی دوستانو دا یو ساعته خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغان ولسمشر سره په نوې ډیلی کې له کتنې وروسته د هند صدر اعظم وایي هند د افغانستان د سولې له پروسې هر اړخیز ملاتړ کوي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره رښتینې مبارزه وکړي. له پاکستاني چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د کتنو په اړه هم جزئیات په همدې خپرونه کې اورئ. خود در هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. هند وایي نوې ډیلی د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته ویل چې د تروسی ډلو د پټنځایونو پر ضد جدي اقدامات وکړي او د امریکا حکومت پرون ایران وکړ چې له 160 ورځو بندیز وروسته بیا د نړۍ له ګڼو هیوادونو څخه کډوال مني، خو په ورته وخت کې پر ایراني کډوالو د هغو هیوادونو پر وګړو نوي قیدات ولګول چېرته چې خطر ویني. د خبرونو تفصیل: د هند صدر اعظم نریندر مودی پرون د ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې ویل چې هیواد یې په افغانستان کې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په یو ورځني سفر نوې ډیلی ته لاړ او هلته د هند پر صدر اعظم سربیره د هیواد له نورو چارواکو سره وکتل. د ولسمشر غنی او صدر اعظم مودی د لیدنې په اړه له ارګ څخه خپره شوې اعلامیه وایي چې د هند صدر اعظم په دې لیدنه کې د سیمې پر هیوادونو ټینګار وکړ چې باید د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي او د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې دواړو مشرانو د جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د سولې او ثبات یو ښه فرصت وبلل او د دې ستراتیژۍ امریکې دلې مهم وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې چارواکو ته ویلي چې پاکستان د امریکا او نورو لورو سره په شریک کار د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا په برابرولو کې مهم رول لوبولی شي. ټیلرسن د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي، د دې هیواد د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر بجوا او نورو لوړپوړو مقاماتو سره وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ټیلرسن د پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې د ولسمشر ټرمپ هغه پیغام تکرار کړ چې پاکستان باید د هغو وسلوالو ترهګرو د بشپړ له منځه وړلو لپاره چې د دې هیواد له خاورې استفاده کوي خپلې هڅې زیاتې کړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په افغانستان کې د طبي پیښو جګړو له امله د بېځایه شویو کسانو شمېر لوړ شوی دی. عبدالله عبدالله د سه شنبه په ورځ د پیښو د کموالي د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې پر مهال وویل چې په دې برخه کې جدي ګامونو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي په تېرو دوو کلونو کې د جګړو له امله نږدې 900,000 کسان په افغانستان کې بېځایه شوي دي. ملګرو ملتونو هم ورته شمېرې تایید کړي دي او د دې کسانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خبرونه له ازادي رادیو اورئ. په امریکا کې د امنیتي څېړنو یوه اداره وایي روسیا او د پخواني شوروي تر واک لاندې هیوادونه د هغو بهرنیو وسلوالو لوی سرچینې دي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په لیکو کې جنګیږي. د سوفان ګروپ په نوم د دې تحقیقاتي ادارې په راپور کې چې د سه شنبه په ورځ خپور شو ویل شول چې کله چې په 2014 کال کې د داعش ډلې خپل فعالیت اعلان کړ، د نړۍ له 110 هیوادونو څخه 40,000 بهرني جنګیالي د سیمې ته ورغلل. دوه کاله مخکې سوفان ګروپ اټکل کړی و چې تنزانیا او سعودي عربستان په عراق او سوریه کې د بهرنیو وسلوالو لوی سرچینې دي او روسیا تر دوی وروسته ده. خو اوس دا ډله وایي چې د پخواني شوروي اتحاد د هیوادونو څه باندې 8,200 زیات سخت دریزي عراق او سوریه ته تللي او په دې هیواد کې یوازې 3,412 تنه د روسیې د نارامه قفقاز د سیمې اوسېدونکي دي. د امریکا حکومت پرون اعلان وکړ چې له 160 ورځو بندیز وروسته بیا د نړۍ له ګڼو هیوادونو څخه کډوال مني، خو په ورته وخت کې پر ایراني کډوالو او د هغو هیوادونو پر وګړو نوي قیدات ولګول چېرته چې خطر ویني. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د ادارې مشر جنیفر هایګنز ویل د امریکا د خلکو امنیت ورته لومړیتوب لري. د امریکا د حکومت د نویو قیودات لمخې د ایران په ګډون د عراق، مصر، لیبیا، مالی، شمالي کوریا، سومالیا، جنوبی سودان، سوریې او یمن د وګړو د کډوالۍ اسناد به د استخباراتي او امنیتي ادارو لخوا د نویو ورځو په ترڅ کې څېړل کیږي. د سږني کال د سپتمبر میاشت تر دېرشمې په متحده ایالاتو کې ټول 350,000 او 1,016 کډوال منل شوي دي چې 22,000 او 150 د عراق، ایران، سومالی او سوریې اتبا دي. د سایبری بریدونو یوې نوې څپې د سه شنبې پر ورځ د اوکراین د لوی نړیوال هوایي ډګرونو، مرکز کیف د مترو او د روسیې د دریو رسنیو کمپیوټرونه پنهه کړل. په متحده ایالاتو کې بیا د داسې کومې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو حکومت د کمپیوټر کارونکو ته خبرداری ورکړی دی چې د داسې سایبری بریدونو د دفاع لپاره تدابیر ونیسي. د دې سایبری برید په نتیجه کې چې د رانسم ویئر په نوم کمپیوټر ضد وایروس په واسطه کیږي، کمپیوټرونه تړل کیږي او اغیزمن کیږي او د بیا پرانستلو او فعالولو لپاره له کارونکو اشخاصو، کمپنیو او ادارو څخه د پیسو غوښتنه کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د هند صدر اعظم وی د افغانانو په مالکیت او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له هر ډول هڅو ملاتړ کوي. نریندر مودی دا خبره پرون په نوې ډیلی کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې پر مهال وکړه. په روانه خبرونه کې دا هم ویل چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څه خبره کړې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې د پاکستان سیاسیونو او پوځي مشرانو ته ویل چې د تروریزم د پټنځایونو د منځ وړلو لپاره باید جدي اقدامات وکړي. د بشري حقونو ډلې اندېښنه څرګندوي چې ایران حکومت مجبور افغان ځوانان د پیسو په بدل کې د سوریې خونړۍ جګړې ته استوي. ملګري ملتونه په افغانستان کې څه ډول رول لوبوي او هڅې څومره د قدر وړ دي؟
په دې برخه کې تر ټولو وړاندې مسؤلیت زموږ دی. اما دوی چې یو معتبر اساس دی، هغوی همیشه د افغانستان د حکومت لومړیتوبونه او فعالیتونه لکړي.
دا ولسمشر د دې فرمان په اړه خلک بیلابیل نظرونه لري چې د پاکستانی لاریو چې افغانستان ته د پاکستانی لاریو د بندېدو په اړه یو ورکړی دی.
په دې سره کېدلی شي چې هغه تروسي ډلې چې تورخم له سرحده دېخوا راوړي افغانستان ته، نو د هغې به مخنیوی وشي دې کار سره.
ازادي او اورېدونکي اونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې حکومت او د دې هیواد 1.2 میلیارد د هندي وګړي به په ټولو برخو کې د هوسا او آباد افغانستان په خاطر د افغانستان له دولت او خلکو ملاتړ وکړي. نریندر مودی پرون په نوې ډیلی کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او د سیمې له هیوادونو یې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد رښتینې مبارزه وکړي. افغان ولسمشر د ورځني سفر په موخه د هندوستان پلازمینې نوې ډیلی ته پرون تللی او هلته د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. تفصیل له اجمل اندورو.
ارګوئی له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید د ترهګرۍ سره صادقانه مبارزه وکړي او د تروریستانو امن پټنځایونه له منځه یوسي. د ارګ په یوې خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو په لیدنه کې د هند صدر اعظم د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. صدر اعظم نریندرا مودی پر خپل ټویټر د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه خوښي ښودلې او ویلي دي چې له نوموړي سره یې په مسلو هر اړخیز بحث کړي. د جرمني خبري اژانس د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان راویش کومار له خولې وایي چې ولسمشر غنی او صدر اعظم مودی د دوه اړخیزو همکاریو په سیمه او نړۍ پورې په تړلو بیلابیلو مسلو خبرې کړي او په سیمه کې د ترهګرۍ پر ورکاوي ټینګار کړی. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د دې لیدنې په اړه په اعلامیه کې د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی له خولې ویلي چې د هند حکومت او د دې هیواد 1.2 میلیارد وګړي به په ټولو برخو کې د افغانستان او د افغانستان د خلکو تر څنګ ووسی. دارک په خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو مشرانو د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د رامنځته شوي فرصت په اړه هم خبرې کړې دي او دا یې د سیمې د ثبات لپاره یو ښه فرصت بللی. دا ارګ خبر پانه زیاتوي چې ولسمشر غنی او صدر اعظم مودی د چابهار بندر ارزښت په اشاره دغه بندر ته د غنمو د لومړی محمولي د رسیدو هرکلی کړي او د دې بندر څخه د زیاتې ګټې اخیستو لپاره د افغانستان، ایران او هندوستان لخوا د هڅو په چټکتیا ټینګار کړي. تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، د هند ولسمشر رام ناث کووند او د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره کتلی وو. په دې لیدنو کې هم د هند او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې وې. ولسمشر اشرف غنی نوې ډلې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د رسمي سفر یو ورځ مخکې تللی وو. ریکس ټیلرسن په کابل او اسلام آباد کې له چارواکو سره لیدنو وروسته د چهارشنبې په ورځ په نوې ډلې کې له هندي مقاماتو سره خبرې کوي او تمه ده چې پر نورو مسلو سربیره به ورسره د افغانستان په سوله او ثبات کې د هند رول په اړه هم وغږیږي.
په نوې ډلی کې د افغان ولسمشر او هند صدر اعظم نریندرا مودی د کتنې او دا چې په دې کتنه کې دواړو مشرانو پر کوم مسلو خبرې وکړې په دې اړه مو له اجمل انس څخه واورېدل. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له سیاسي مشرانو او پوځي چارواکو سره کتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید پر خپل خاوره د ترهګرو د پټنځینو د منځه وړلو لپاره لا نورې زیاتې هڅې وکړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ټیلرسن د ششنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پاکستان د پوځ له مشر سره خبرې وکړې. تفصیل اجمل اندورو.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په شمول د دې هیواد له لوړ پوړو پوځي او ملکی چارواکو سره په کتنه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پیغام تکرار کړ چې پاکستان باید د هغه وسلواله او ترهګرو د بشپړه له منځه وړلو لپاره چې د دې هیواد له خاورې فعالیت کوي خپلې هڅې زیاتې کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې اړه په یوې خبر پاڼه کې زیاته کړې د اندېښنو د پګوته کولو په هدف د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي جوته کړه او پکې د پاکستان هغه مهم رول ته اشاره وکړه چې د امریکا او نورو لورو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې شریک کار وکړي. د ټیلرسن په وینا دا هغه څه دي چې په ټوله سیمه کې امنیت راوستلی شي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت زیاتوي چې ښاغلی ټیلرسن له پاکستاني چارواکو سره په لیدنو کې یادونه وکړه چې پاکستان او د امریکا متحده ایالات د یو باثباته او سوله ییز افغانستان پر رامنځته کولو، په جنوبي اسیا کې د داعش په ماتولو او د هغه ترهګرو ډلو په لمنځه وړلو کې چې پاکستان او امریکا دواړو ته ګواښ دي شریکې ګټې لري. د امریکا د سفارت اعلامیه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره په ټولو لیدنو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د قربانیو قدردانی وکړه او همدارنګه یې د یوې برمته شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ په خوشی کولو کې د پاکستان د حکومت او پوځ د همکارۍ مننه وکړه. دا کورنۍ چې 15 کاله مخکې په افغانستان کې د حقانی شبکې تختولې وه په دې وروستیو کې په پاکستان کې د وسلوالو لبرمتي خوش شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سی شنبه پورز له کابل د راولپنډي پوځي هوایی اډې ته ورسید. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې پاکستانی چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته سوړ هرکلی وایي او هوایی ډګر ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د متوسط کچ چارواکي هرکلی ته ورغلی وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي ریکس ټیلرسن د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سره چې د بیلابیلو پاکستاني ادارو د لوړ پوړو چارواکو د غونډې مشري کوله وکتل. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره وروسته په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلی چې امریکا او پاکستان موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډایلوګ په پروسو کې پر رامنځته شوي تفاهم کار وکړي، خو په عین حال کې د سیمې ثبات له هندوستان سره د کشمیر کشمیر پر سر د پاکستان په کړکیچ پورې هم تړلې وباله. د فرانسې خبری اژانس وایي دا نه ده څرګنده چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د ټیلرسن لیدلو څومره وخت ونیو، خو نوموړی اسلام آباد ته له رسیدو څخه کم څلور ساعته وروسته د سه شنبې په ماښام هندوستان ته روان شو. دا پاکستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د یو لوړپوړي چارواکي لومړی سفر و. ټیلرسن تر دې یوه ورځ مخکې په کابل کې ویلي وو واشنگتن د پاکستان څخه د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي په برخه کې مشخصې غوښتنې لري.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزاري علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د بشری حقوقو یو مدافع ډله وایي چې د ایران حکومت مجبور افغان ځوانان د پیسو لپاره یا د پیسو په بدل کې د سوریه جګړې ته استوي. فرانس پریس خبری اژانس په دې اړه یو راپور کې ویلي سوریه ته د استول شو کسانو د بشری حقوقو د فعالانو زیاتره تنکی افغان ځوانان دي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو له ډلې څخه اخیستل کیږي او دوی هڅول کیږي چې د پیسو او د استوګنې اسناد ترلاسه کولو په خاطر د سوریې خونړۍ جګړې ته لاړ شي. د دې رپورټ لنډیز له احمد تکل اورو.
د بشري حقونو فعالان وایي هغه افغان ځوانان چې د بېوزلۍ او وزګارتیا له کبله له افغانستانه تښتي د ایران د حکومت لخوا د سوریې جګړې ته استول کیږي. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سه شنبې په ورځ وویل تر څوارلس کلنو پورې ماشومان او مشران په هغو افغانانو کې شامل دي چې د پیسو او قانوني اسنادو د ژمنې په بدل کې سوریې ته استول کیږي. د بشري حقونو د څار د ټولنې چارواکو او پخوانیو کارکوونکو د خپل هویت د نه ښودلو په شرط فرانس پرس اژانس ته ویلي له 2014 کال راهیسې د هغو کسانو په ګډون چې د استوګنې لپاره قانوني اسناد نه لري په ایران کې ډېر افغانان د فاطمیون په نوم د وسلوالې ډلې له لیکو سره یو ځای کیږي. دا ډله د ولسمشر بشار اسد د دفاع لپاره جګړه کوي. فرانس پرس د شامس په نوم له یو 25 کلن افغان سره چې پخوا د فاطمیون غړی و خبرې کړې دي. شامس چې له 2014 کال راهیسې دوه ځلې سوریې ته استول شوی وایي د دا جګړه یوازې د پیسو په خاطر کوله. نوموړی چې اوسمهال په کابل کې استوګندۍ زیاتوي کوم کسان چې ده لیدلي دي ټول د پیسو او د ایران د ویزې په خاطر سوریې ته تللي او د داسې کس نه دی لیدلی چې دا کار یې د مذهب لپاره کړی وي. د هومن رایټس واچ د اټکل له مخې په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان دیره دي او د ایران حکومت په دوی کې هغه کسان استخداموي چې اړ وي. شمس وایي اوزګار و، په کار پسې ګرځېده او هیڅ پلان یې نه درلود چې د سوریې جګړې ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د نفقې لپاره دې کار ته اړ شو. شم زیاتوي د ایران حکومتي چارواکو راته ویل چې تاسو به د ازادۍ د جنګیالیو په نوم یاد شئ او که ژوندي راستنه شوئ نو د ایران لس کلنه ویزه به درکړو. د نوموړي په وینا هغو کسانو ته چې د فاطمیون په مرکز کې نوم ثبتولو ته ورځي 1.5 میلیون تومان چې د 4.5 سوه ډالرو انډول کیږي ورکول کیږي. وروسته له دې چې د بشري حقونو د څار ټولنې په اکتوبر میاشت کې د سوریې جګړې ته د کم عمره افغان زلمیانو استول وغندل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ وکړ چې له دې کاره ډډه وکړي. هیومن رایټس واچ وایي د ایران حکومت سوریې ته د استول شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه د دقیقو معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، خو دا ټولنه اټکل کوي چې ښایي شاوخوا 15,000 افغانان د فاطمیون ډلې په لیکو کې په سوریه کې وي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او د سولې شورا د دارالنشر رئیس سولا د افغانستان یو مهمه اړتیا بولي او وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید هر اړخیز کارونه ترسره شي. اکرم خپلواک د سه شنبې پورس په کابل کې د جنگ د عواملو او حلارو په نوم یو کانفرنس ته خبرې کولې او ټینګار یې وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره هیڅ فرصت باید له لاسه ورنکړل شي. نوموړي وویل سوله باید له کوم شرط پرته حقیقت پیدا کړي. ښاغلی خپلواک په دې کانفرنس کې د افغان سمون ټولنې لخوا جوړ شوی او ټینګار وکړ چې مافیایی او استخباراتي ډلې باید له افغان ځوانانو غلطه استفاده ونه کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د دې خبرونې په دوام کې د ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام هم اوریدل شي. خو اوس له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو او رسپانو د افغانستان په باب څه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په یو مطلب کې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن سفر ته کتنه کړې ده. رسپانه لیکي ټیلرسن دې ګواښته چې ښایي د وسلوالو طالبانو لخوا برید پرې وشي له پام پرته افغانستان او عراق ته سفر وکړ. رسپانه زیاتوي کابل ته د ټیلرسن سفر که څه هم لنډ و خو له هغه هیواد سره د متحدو ایالاتو ملاتړ یې په ډاګه کړ چې 200 وګړي د یوې اونۍ په ترڅ کې د طالبانو په حملو کې ووژل شول. واشنگتن پوسټ د مطلب په دوام د ټیلرسن د څرګندونو هغه برخه راخستې ده چې وایي په طالبانو کې داسې کسان شته چې د جګړې ختمول غواړي او زیاته کړه د افغانستان په حکومت کې به د هغو طالبانو لپاره ځای وي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. خو رسپانه لیکي چې طالبانو د امریکا د پوځي حضور د پیاوړي کېدو په ځواب کې او د خپل زور د ښودلو لپاره تیرونې ډله ییزې حملې وکړې او لسګونه پولیس او پوځي افسران او ملکي وګړي یې ووژل. خو واشنگتن پوسټ دا یادونه هم کوي چې د افغانستان استخباراتو هم طالبانو ته یو لوی ضربه ورکړه او د سورګل په نوم د دوی هغه مهم قومندانې ونیو چې د انتحاري حملو په تنظیمولو تورن دی. نیوزویک مجلې د هغې امریکایي میرمنې څرګندونې راخیستې دي چې له خپل کاناډایي میړه سره یو ځای د وسلوالو طالبانو لخوا برمته شوې وه او په دې وروستیو کې له خپلو دریو ماشومانو سره راخوشې شول. کتلن کولمن چې 15 کاله د طالبانو په اثرات کې تیر کړل ویلي د دې یوازینی خوشحالي دا و چې په دې موده کې خپل ماشومانو ته درس وایي. میرمن کولمن او خواندې په 2012 کال کې چې دا حامله و په افغانستان کې وتښتول شول او سږ کال د اکتوبر په 12 د پاکستانی چارواکو د ادعاو له مخې د دې هیواد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې راخوشې شول. د کتلن لومړی ماشوم او وروسته دوه نور زامن هم د طالبانو په اثرات کې وزیږیدل. نیوزویک مجله له ان بی سی نیوز سره د میرمن کولمن د څرګندونو په حواله لیکي چې د اثرات پر مهال د تدریس لپاره ډیر وخت درلود، د همکار تری وخت او خپل ماشومانو ته د تاریخ او ریاضي درس ورکړ. خبرونه د کیتلن له قوله لیکي چې وای مشر 15 کلن زوی د ریاضي په درسونو کې ډیر خو جم، تفریق او ضرب د زندان د دیوالونو د مساحت د سنجولو په وسیله ډیر خز د کړی وو. نیوزویک د مطلب په دوام لیکي کیتلن او میړه یې غواړي خپلو ماشومانو ته پاتې زده کړې هم په کورني ښوونځي کې ورکړي.
تاسیزم غاګله ازادي راډیو او افغان حکومت وایي ملګرو ملتونو په افغانستان کې مهم رول لوبولی دی او هڅې د قدر وړ دي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي که څه هم ملګري ملتونو د یو مهم نړیوال بنسټ په توګه د سولې او ثبات په برخه کې له افغانانو سره اغیزمنه همکاري کولی شي خو د سولې او ثبات ټینګښت اصل کې د افغانانو مسؤلیت دی. محمد حدیث پردیس په دې اړه مفصل رپورټ برابر کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعال حضور باوجود هر ورځ یو شمیر بیګونه افغانان د روانو شخړو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول او اغیز د پام وړ او مثبت دی. د دغه ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل که څه هم د سولې او ثبات ټینګښت د افغانانو مسؤلیت دی خو ملګري ملتونه کولی شي په دې برخه کې په اغیزمن شکل له افغانانو سره مرسته وکړي.
د یاداخه کې تر ټولو وړاندې مسؤلیت زموږ دی، مسؤلیت د افغانستان د خلکو دی او موږ مسؤلیت لرو چې په دې برخه کې په پوره مسؤلیت سره په پوره صلاحیت سره کار وکړو مخته پسې لاړ شو تر څو ستونزو حل شي. اما دوی چې یو معتبره هستي هغوی همیشه په خپلو برخو کې کار کړی او لا هم په افغانستان د حکومت لومړیتوبونو او فعالیتونو ملاتړ کوي.
د اکتوبر د میاشتې 24 نیټه د ملګرو ملتونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو بنسټ د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په کال 1950 کې کیښودل شو او دا مهال د نړۍ تقریبا ټول هیوادونه یې غړیتوب لري. د نورو ګڼو مسایلو ترڅنګ په هیوادونو کې د شخړو هواری او د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته د ملګرو ملتونو مهم ماموریت ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول او اغېز په اړه بیلابیل لیدلوري موجود دي. د نړیوالو او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعال حضور سره سره لا هم د روانو شخړو له کبله هر ورځ لسګونه بېګنا وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي که څه هم د بیا رغونې او د بشري حقونو د تامین په برخه کې د ملګرو ملتونو له رول څخه سترګې نشي پټېدای، خو دا هم یو واقعیت دی چې دغه بنسټ د سولې او ثبات په ټینګښت کې پاتې راغلی.
دغه معاصره دوره چې تاسو یاد کړل، زه فکر کوم په دې کې خو ملګرو ملتونو د سولې په برخه کې کامله ناکامه پاتې شوي دي او دوی هیڅ ډول په دې نه دي توانېدلي چې خپل اغېز خپور کړي او زموږ ټولنه د سولې په لور وړلو لپاره خپل اغېز ولري، نه دي توانېدلي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز بیا وایي ملګرو ملتونو له لسیزو راهیسې د نړۍ او سیمې پیاوړي هیوادونو ته دا قناعت ورنه کړ چې په افغانستان کې ثبات د ټولو په ګټه دی. د دغه مرکز رئیس رفیع الله نیازی وایي ملګرو ملتونو نه یوازې په بهر کې ونه شوای کړی چې اجماع رامنځته کړي، بلکې په کور دننه هم د شته سیاسي اختلافاتو د حل په برخه کې ناکام وو. خو دا چې د کومو دلایلو له کبله ملګرو ملتونو ونه شوای کړی په افغانستان کې د ثبات او سولې د ټینګښت په برخه کې رول ولوبوي، همدغه پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپوه بشیر عاطف څخه وکړه. نوموړي په اړه راته وویل:
په دې کې شک نشته چې ملګري ملتونو پورې تړلي اورګانونه او سازمانونه هم د سولې په برخه کې ځینې هلې ځلې او هڅې کړې دي، خو د ځینو ستونزو پر بنا باندې دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او په ټوله کې د ملګرو ملتونو لږ کمزوری چلند د دې لامل ګرځېدلی چې تر اوسه پورې د سولې لپاره یو ټول منلی میکانیزم را جوړ نه شي او د سولې لپاره عملي ګامونه اغیزمن ګامونه پورته نه
شي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول او اغیزمنتوب په اړه په کابل کې د دوی د دفتر نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه څه ویلو ته حاضر نه شول. خو په ملګرو ملتونو کې بي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو په هڅو په افغانستان کې ګڼ مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني بیا د ملګرو ملتونو پر چارو د انتقاد تر څنګ سپارښتنه وکړه چې یاد بنسټ باید خپلې کړنې لا منسجمې او اغیزمنې کړي. هم هیوادپال بیا د ملګرو ملتونو د رول په اړه بیلابیل نظریات لري، ځینې له فعالیت څخه خوښ او ځینې نور بیا ناراضي دي.
زه ډاکټر سید برهان زیوری یم. یونما چې دی ډېر یو مسمر اساس پروژه ده چې په افغانستان کې، نه تنها په افغانستان کې، په ټول مملکتونو کې دا عمومي بخش لري کار کوي. مونږ عملا ګورو چې دا هم په صحت، په سیف د چلډرن کې، په بنیادی توګه په هر بخش کې دا ډېر موثر او کامیاب پروژه ده. مونږ د دې نه ډېر خوشاله یو.
یونما ماموریت په افغانستان کې بيخي صفت دی. د اټوالو پیسې کې کتبه، د اټوالو پیسې کې چې کړې ده، اټوال هغه ټول ګدایګر دي، ټول دغه دي خځې ونر ګدایګي ګدای کوي. نو دې ګدایګر نه د خلکو د کار په پیدا کولو پیسې کې دی هیڅ کار نه کړی چې یو چاته کار پیدا شي او کار وکړي.
که څه هم عمومي باور دا دی چې ملګری ملتونه باید په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې لا ډېر رول ولوبوي، خو د سیاسي چارو کارپوه حمید عزیزی به وایي ملګری ملتونه هم ځینې محدودیتونه لري. د ښاغلي عزیزی په خبره په افغانستان کې د نن د کورنیو ستونزو سربیره ملګرو ملتونو ته د نړۍ د یو شمېر پیاوړو هیوادونو بې اعتنایي هم د دغه مهم بنسټ پر رول منفي اغېز کړی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوریدو خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو نس پروگرام خبريږي. او اسلام عصمت ساروان اورو چې په برتانه کې د سرکونو د ترمیم لپاره د نویو طریقو په باب درته معلومات راټول کړی دي.
په نړۍ کې د سړکونو البته په خو یا خیر سړکونو پر ترمیم ډېرې پیسې لګول کیږي او تر ټولو بده یې لا دا ده چې عموما پینه شوی ځای ډېر دوام نه کوي ځکه چې شنه کوشیر کیږي. په بریتانیا کې څیړونکو د سړکونو د درزونو د ترمیم لپاره یوه نوې طریقه موندلې ده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس بریتانیایي څیړونکي توانېدلي چې د سړکونو درزونه د لمرګولې د غوړو په وسیله ترمیم کړي. عموما په قیر یا اسفال سړکونو کې درزونه په کندو کپرو بدلی شي. د نایټینګهام پوهنتون انجینران چې دا طریقه اختراع کړې وایي چې د لمرګولې غوړي سړک نه شوی کوي بلکې له قیر سره مرسته کوي چې په خپله ترمیم شي. په دې ازمیش کې د لمرګولې جامد غوړي یا کپسولونه له قیر سره ګډ کړی شول او وروسته څرګنده شو چې دا ماده د قیر درزونه او چاکونه له منځه وړي. د دوی په باور د لمرګولې پر غوړیو د بریتانیا د انګلستان یا انګلند د سړکونو درسونه د کال 80 میلیون پاوند لګښت اړتیا لري چې دا په نسبی ډول ډیره ارزانه لار ده. د های ویز انګلند کمپنۍ چې پر دې څیړنې پانګونه کړې ده وایي چې په 50 کلونو کې به د انګلستان په ټولو سړکونو کې د لمرګولې له غوړیو کار واخلي.
د کابل په خاطر نیمه بجې کې دونکو دی پام کړی د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغان ولسمشر سره په نیوی ډیلی کې تر کتنې وروسته د هند صدر اعظم نریندرا مودی افغانستان سره د هر ډول مرستو پر دوام ټینګار وکړ او ویل چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې پروسې هم کلک ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې چارواکو ته ویل چې پاکستان د امریکا او نورو لورو په شریک کار د افغانستان د سولې پروسې لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې مهم رول لوبولی شي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په افغانستان کې د طبي پیښو جګړو له امله د بېزې شوو کسانو شمیر لوړ شوی دی. په امریکا کې د امنیتي څېړنو یوه اداره وایي روسیه او د پخواني شوروي تر واک لاندې هیوادونه د حقو بهرنیو وسلوالو لوی سرچینې دي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په لیګو کې جنګیږي. د امریکا حکومت پرون اعلان وکړ چې له 160 ورځو بندیز وروسته بیا د نړۍ له ګڼو هیوادونو څخه کډوال مني خو په ورته وخت کې پر ایراني کډوالو د هغو هیوادونو پر وګړو نوي قیودات لګولې دي چېرته چې امریکا وایي خطر ویني. او د سایبر بریدونو یوې نوې څپې د سه شنبه پر ورځ د اوکراین د لوی نړیوالو هوایي ډګرونو مرکز کیف د مترو او د روسیې د دریو رسنیو کمپیوټرونه په نښه کړل.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو
زمونږ مسؤلیت د ولادت څخه دی او د ولسمشر روسي اقدام شي افغانستان څخه کومه لاسه راځي د بندرونو کې تخلیکي جوړه بده افغان ترانسپورت لوري د هیواد بلابلو سیمو ته انتقالي کې په ځای اقدام دی. د ولوري بوسره از مرکز په کنه ترانسپورت قوي شي او لبولوري بوسره په سیمه کې هغه اندښنې چې د خلکو سره وي د موټر چلوونکو سره او لسونو سره چې خدای نه خواسته به کیفیت توکو یا نور بلابل مواد انتقالي کې پدې کې د دې تصفیه وشو د اندښنې په لمنځ لاړ شي.
زمانو مسعود ربزیده او د جلال آباد خار اوسیدونکو هم د ولسمشر لوري چې کنفرمان صادر شوه چې به د تورخم د لارې ترانزیتي ګاري نورې نشي ننګرهار ولایت او ننګرهار نور ولایت ته د ولسمشر دغه اقدام پر ځای دی او په دې سر کې د لشي شغه تورسي د لشي تورخم له سره د دی خو راوړي افغانستان ته نو داغي به مخنیوي وشي د کار سره.
احمد مد جلال آباد خاریتن سدین کې د ولسمشر دا ورستی پریکړه چې پاکستانی ګاډي به د خطر نه نه پریکړل کیږي دا موږ ستایو د اقدام موږ هرکلی کوو ځکه چې په دې سره کولای شي چې ترستی کړي چې د سره کیږي دغه مخنیوي وشي.
ازادي او اوریدونکو جوڑونکے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني دوستانو موږ په وار وار ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې د خپل پیغامونو د نخبرې دوه په اړه مو شکایتونه کړي دي او ګیلې مو کړي البته ګیلې مو پر ځای دي خو دلیل دا دی چې پیغامونه ډیر زیات او د خبرونه وخت کم دی چې ستاسو ټول پیغامونه خبره کو ځینې ځانګړي ستونزې یا د یو ولایت ستونزې موږ د چارواکو سره شریکو د غو سره مرکه کوو نو خبرونه پای ته رسیږي په دې پروګرام کې غواړم ستاسو ډیر راغلي شکایتونه له تبصرې پرته خبره کړم د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او پیغامونه یې د خبرېدو پاتې نسی خو یو یادونه کوم چې هر کله نوبت ورسیږي نو پیغامونه مو خامخا خبرېږي لومړی به ورسو د هلمند ولایت یو اوریدونکو ته چې په عمان کې د افغانستان د سولې خبرو په اړه خپل نظر څرګندوي بیا به نور پیغامونه هم راواخلو
السلام علیکم احمد قاسم دوا کوم د هلمند ولایت څخه پیغام درځم ومن چې کومه غونډه روانه ده د افغانستان د سولې د پروسه سره ډیر مرسته کوي ځکه دا هیوادونه به په پاکستان سخت فشار راولي تر څو د سولې د بهیر سره ټول طالبان یو ځای کړي ځکه د پاکستان پر ټول طالبان باندې کنټرول لري او هڅه کوي چې نور د دې کنټرول څخه خلاص واخلي او افغانستان ته نور سوله راوړي
السلام علیکم زه وکیل احمد جړی ولسوالی څخه خبرې کوم ما موضوع دا غته د ډاکټرانو د جړی ولسوالی کې د ډاکټرانو څخه سړی واڅه د خپل پښتنه د څو کې کوم مریض دی د خپل مریض بیان سره کې واره د پراغه مریض باندې هغه دوا درښنو نه یو دغه معاینه است کستانه د وستانه شرط څه هغه دوا چې درکنه د ډیر په سوال درکې چې راته دوات سره وخره د فائدانه کینو ما دا رزول حکومت ولې کمپاین پر باسي
السلام علیکم وزارت معرفت نه غواړم چې د شرزاد ولسوالۍ پر شرزاد ولسوالۍ په توګه په سلاو غندماز مرکز کې او دا چې ورته کټه سره یاګان کې کو دي چې د کرزي په اوله دوره نه په دومره دورو باندې د جنکانو څنګه بن شي دي تقریبا په هغه وخت کې تر 15 مسپګم پورې 5000 او 2500 دي چې هغه په 15 مو او په 15 مو په درېم سنټي هغه د کرزي د دومره دورې نه دی خاطر د جنکانو څنګه او چې بن شي دي تر اوسه پورې باندې بیا هیڅ معرف او پدې کې چې موږ سره د دولتي چارواکو ځمنې کړې دي او عملي کړې دي تر اوسه پورې موږ د شرزاد او وفالې چې څومره کاریګان دي ټول خوندي بشپړ باندې نو غواړم د معرف نو د تاسو د رادو د لارنګ د رښتینې زمونږ د دې نیول شي او پدې کې موږ سره کومه کارکاري شي وسلام
سلام علیکم نو دا پیغام دا چې راشيری مالونه لوګي ست شو ډیر سخت غزره مخه وخیو مالونه نه پریږدي په ځان ټول ست کړه یې ستلار راځي ودانګو چې یې مالونه ټول راشته وي ستل موږ اشرف غنی ته را وینا دا موږ غو خره غامه موږ دې په ست کړو نو مالونه دې خلاص کړو راشر کړی ټول مالونه ست شو چا څنګه مزغو وکړو نه دې دې غواړي خاط نه شسام په نیمه مانو کوم څه کومه چرکړی موږ سړ څو د خدای په امان
دا پکیا تم کني ولسوالی نه سمې ولا خلینی څنګه خبرې کوم لور کوم کوم څه وخت نه لرم چې دا تم کني او ترمن دې نه خېلو په سرک باندې کوم کار روان دی خام کار روان دی او دا کار ډیر په ټاکل سره بهتر سره شي او دا سرک باید پوخ شي خام سرک هیڅ پیدا نه لري دا ډیر څه بیا خرابې
مثلا نای ته کندال ولایت هغه څو لسوالي چې یو مترونو په ځای د الوند پوښتنه رسیدل د نورې راځي چې باید تاسو موږ په کار سره شریک شئ باغونه د انار باغونه یو مختبا او برباد ولې دا باغونه باید د څه دې ته مستند مې ترایل کی دا په طالبان باندې چې نه څنګه ولې هغه د یاره څه دغه څنګه روان دی او سور په زابل په هغه څو لسوالي کې خالي دی او دغه ځان دی د پرمول باندې باغونه چیر بل کوي جنریټر چې مدا یو مشه ان شاء الله نو دغه چې لې مستنا را پیژنو نو دا یې چې تر وڅور چې واه موږ راغوي او دی دا نور مشران اله کې دا چې جای اله کې نور مشران کټ اند ولا سوالي لا یو نه لته یو چار وخت یو اخر بل اخر ته وکړو دا موږ دغه ته باس کار پیدا کړی موږ وکړو دغه موږ ته په کړه چې دا څنګه وځي نو دا هغه څه وسنه دا څه څه ډیر علاقه ده دا ورته څنګه زره خو راکلي پروسی تابه د چاره چې دې تیر په کړی چې موټر په بند کړی اخیری ما دا ته مجبور کړی چې مشته چنګ وکړو کار دراس په طالب سره ودی سره دولت سره ودی تا افغانستان کې چانه کړی نه بس وی وصله
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
السلام علیکم جواب دانان اند غزنی دی ولایت خبر کوم دا ایرات ته ځکړې وم په ایرات کې 1500 دی ایرات باندې پراته دی نه څه پښتنه کوي چې چا کالو تل نه چا درې نه شو تل تاسو به ډیره مهرباني چې د خپلوانو ته یو باج یا سلی نه څه ته یا کوم نه څه ته چې دې خطونه یا لدی سره یادا و کې یا دې دا خلک ته خبر کې دا ټول لکه چې پراته دی یعنی چا ورکی د لیډي ورسې پښتنه دی وکي د خپل تل نه ما ورور وکړه د مومن د مومن په نامو باندې ورې نه پښتنه وکړه ظاهر خنه وکي نو مې د ستاسو پښتنه دی یا یو دغه دی وکي خدای په امان.
السلام علیکم زه د کندهار څخه آزاد خبرې کوم ما د ولسمشر څخه او د وړو چارواکو څخه دا هیله ده چې په ولسي جرګه کې تر ټولو افغانستان په ټول افغانستان کې تر هر ځای زیات فساد په ولسي جرګې په وکیلانو کې دی که دغه د وکیلانو فساد ختم شي نو په ټول افغانستان په هر اداره کې د امنیت او سوله امن او فساد به ختم شي زما د ازادي راډیو څخه هیله ده چې دا زما پیغام د لوړ پوړ چارواکو پورې ورسوي نو ډېر امنیت او فساد به ورک او امن به راشي او بل مې دغه هیله ده چې کم رئیسان کم مشران چې دوی په دولت کې یا په خپلو دغه ریاستونو کې خپل کسان ټاکي خپل نږدې عزیزان یا د پیسو یا د رشوت په مقابل کې ټاکي ما هیله دا ده چې دغه فساد ختم شي او هر ځوان ته خپل حق وسپارل شي. ډیره مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم آیت الله ایم کنن پیشنهاد داده که ډاکټر صاحب اشرف غنی واړی چې افغانستان د پیشرفت په لور وخوځيږي دلیل یې سندونه او شړې دشتې دا باید په نظر کې ونیول شي او هر دشتې ته باید دوی وبوجيږي کې خو د شرکتونو او د پارلمان د دغه وکیلانو کپنین نه دولت باید خپل د وزارت پلان د مخې یو داسې یو شرکت برابر کړي چې په هغه کې تجهیزات او کاري په خپل وکړي. والسلام.
ہلو السلام علیکم زه عصمت الله فریدی د پاکستان دی د مهاجرت ژوند تیروم. اشرف غنی احمدزی او مرګر ملت باندې غږ کوم. اشرف غنی احمدزی وایم چې مهاجرین په کابل کې سرپناه ځای نه لري. هر مهاجر ورته دی د ځمکه سرپناه ورکول شي او دا ډالر دی ورته دی چې بیره $1500 ورته وټاکل شي. مهاجرین د لارې کرانه به ډېر زوبلې ډېر کړېدلې دي بیره $1500 ورته وټاکل شي. مننه.
سلام علیکم تاسو له کندهار له نو ویلی چې زنګ سوالې ده دا هغه د اسکر کور د کندهار کې اس په واره کې لمیم نمبر 1 کې د ملي اردو له سربازانو څخه ما دا غوښتنه ده چې شخصن په 119 باندې د اسکر وته د کابل له بختر باندې چې معنا د پیسې ورته ورکړو چې دا به ډیره ښه خبرې ونرمند محمد شفیع د کندهار اوسیدونکو سلام علیکم.
کندهار سره د اوچا خبر کوم چې موږ د افغانستان لپاره د ډېر مشکلات جوړ شوی دي. کړي د شپارس کال وروسته 500 پاکستان کې شي نو کړ پاکستان په دوه خو دوه باندې د خطاو یې نشه د دوستۍ لاس ته نه پرېږدي او تاسو په دې د دې تاسو طالبان مشينه نو کړې لاکټ په خپل اداره کې چې شپارس کال د حکومت ټول خطرناک وختو او زه رم شه ټول خسوي دي چې خلي په دوه باندې وخت کېږي خپل وخت ځای کې زموږ وخت نه ځای کې په وړاندې خطر دی. دا چې کله هر مشروع چې پاکستان فوزل نو اسلام جوړ شي پاکستان کې ښه خطر شي پاکستان کې هغه چې ساده پاکستان زربار او پاکستان کې به خطر نه راځي ټول خطر نو چې پاکستان فور کوي.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
منګه خدای پیغام د ورور ازادي راډیو سمنانه کوم پیغام خور کې منګه مهاجر ورور د زابل محمد حسن خبر کوم. منګه دا لري څلور کار کیږي په غزنی کې کارټول را نوړي دي چې وایم چې سمځه کې در کوم نن ځای کرا کې نه شي را کې هر وار چې موږ ورته منګه 2000 3000 افغاني غواړي منګه رنګ کې نه را کې دا موږ ته دي هم ځای کرا کې اږي جواب راځي.
وعلي السلام علیکم ورور حضرت لیم د کلر ولایت څخه تاسو سره په تماس کې
پیغام هو زما دا دی وروره چې په کنر ولایت کې څوک د کنرو سره په ملي اردو کې قرارداد نه کوي را کړل زمونږ د اشرف غني صاحب نه دا خواهش دی چې هغې د فرمان صادر کړی و مونږ کل اردو ته نه ولو خو کل اردو کې مونږ سره څوک دا نه مني زما د رئیس جمهور نه دا پیغام دی مونږ ته یو لاره یو زمینه را وښی ولې مونږ د افغانستان نه مونږ د دې لوی وګړي مونږ خدمت حق نه لرو په کنر مونږ مشکلاتونه لرو لرې ځینې وظیفې نه شو اجرا کول همدغه مې پیغام دی وسلام
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د ثبتونکي ماشین له لارې څخه د خپل حق غوښتنه کوم چې یوولس کاله مې کېږي په نظم عامه کې د پنځمې لیوا ګرجیز د درېیم کنډک د پکتیکا مربوط یم په هر حال په هر ځای کې مې په هر ولایت کې مې وظیفې اجرا کړې دي خو ما ته تر اوسه خپل حق نه دی راکول شوی په لومړۍ ساترمنۍ کې پاتې یم آیا د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده د ازادۍ رادیو د لارې څخه د خپل حق غوښتنه کوم
زه حمید الله د زابل ولایت میزان ولسوالۍ نه خبره کوم موږ غواړو چې زموږ سره یو کومک وسي زموږ اوبه ډېرې وچې دي د انارو او د انګورو باغونه مو وچ شوي دي موږ غواړو چې ولسمشر ته زموږ دا خبر ورسېږي زموږ ډېر د اوبو د خواسه په تکلیف یو زموږ سره یو کومک وسي وسلام
السلام علیکم زه یو باندې پولیسي زندان د دریم بلاک مافوس طرفه تاسو ته پولیسي زندان کې په دریم بلاک کې د پنشریانو په چبي جنې باندې باندې چې او د تراس نیولي دي چې په ځانو ساتي چې په ځانې په چارپا نیو ود یو مونای شکو وال چې چې یو مخات هغه په خطر ورسول او خپل ژوند د لاس څخه څو نفر زخمي کړل چې هغه پر پرم کریم او د مدرسې مشر مثلا نو دولت چې د ټول هغه د چاګ دوه فر باندې چې هغه څنګه کاو د کریسا هاي کلاس کې ویډیو کې اوسه چې بنجان په دنیا نه وایي نو زمونږ د مرکزی دولت له اوسره د بیا خپل یو آیات ووټا کې یو څه پرې د لاسه ای معلومات وکړه زمونږ خبرې هیڅ څه نه وري نه زمونږ خبرې څه کوي نه شي زمونږ خبرې خبر ورته خبر کنه زمونږ د خبرو پاک د مغزمه د دغه پکړه د اوسنه د دغه سره تاسو د بدرین بلاک د دې شي پاک چې باید یې صحیح تحقیقات وشي مطلب هغه څه چې دا جرم کړی دی د جرم سزا وي ورسره
ما پیغام دا به د کرامو سړي تلوار نو سي د پاکستان ارکلي وکي ګر کارونه په پاکستان کې د پاکستان تر سر لاندې ګر د فساد پروت دی پاکستان باندې د فشار او د نور کارونه باندې پر مخ وناسي والسلام
السلام علیکم علي خانم د بغلان ولایت د پلخومنی د نوبد د سرخ کوتل کلینه میزان وحلي دی د حکومت څخه د اله لارم چې موږ په ځای کې د سلام تریجی کوشش کار نه کوي دا اله موږ ته دا تاګه راسم حال کې مننه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته محترمه زما یو پیغام دی د افغانستان د مشرانو او د دفاع وزارت او د نورو غټو غټو چارواکو څخه چې موږ د ارغنداو د کندهار ولایت د ارغنداو ولسوالۍ د ناګان د کلی څخه تاسو ته دا پیغام پریږدو چې دلته موږ پر دغه منطقه کې د کندهار د ارغنداو ولسوالۍ د ناګان د کلی په دا دښته کې زموږ مځکې د ولی دي د ولی مځکې او د اوبو مو د باوریانو دي اوبه په ماشینانو په دغه شمسي اندارو راکاږو نو د چار درې جریبه د چار دوه جریبه د چار لس جریبه د چار شل جریبه چې هر یو ورور ستړي خلک دي مسکینان او دربدر خلک دي دغه د منچکې چارواکي الا کشران او کمزور الکوان راسته زموږ باویانو ته بس وای لوړ وتا تر راسي د کال څخه زموږ څخه 15 زره اخلي انو کله چا د یو جریبو کله چا د لس جریبو و کچا وصول د لولې کې نه د لولې مسکینان در بدر خلک دي نظم ما د غټو خلکو سره او د غټو چارواکو سره دا ویل ده چې زموږ د کندهار د غټو چارواکو سره د معلومات ونیسي کې چیرې قانوني مالیه یا د وزارت خوا یا د کومندانۍ د خوا یا د ولایت خوا زموږ څخه د مالیه په توګه اخلي خو خدای جراوري هغه زموږ حکومت دی زما خپل درې ورونه په دغه کې په شهادت رسېدلي دي په دغه حکومت کې، نه دي کندیانو ته ګوري، نه دي یتیمانو ته ګوري، نه دي مسکنۍ ته ګوري، بس کشران لوچګان هلکوان یې درته راواخېستی، نه دي سپینزرتوب ته ګوري، نه دي مشرتوب ته ګوري، نه دي یو بل دغه ته ګوري، بس د دوی خولې ورډک کړه، دوی ته پیسې ورکړه، یو کال نه دی، دوه نه دی، که چې موږ ته دي یو یو چیک راکوي، موږ حکومت خپله مالیه خپل شی ورکوو، او داسې داسې نه یې چې وروره ارغل وغدی یو کال یو راسه اخلي، بل کال یا بل وای ما پرېښی دی، دا بل یې اخلي، بل کال یا بل، دا څلور کاله کېږي زه خپله قسم په خدای دي دا روپۍ ورکوم، بالا وروره پنځلس زره روپۍ پر ار باوړۍ پر ار سړي باندې دی اچولی دی، دا نه زموږ ولاکه خیر دی، نه زموږ ولاکه که د دولت سره کومک دی، او زموږ سره داسې ظلم کوي. وسلام، زما دغه پیغام ستاسو رادیو د لارې څخه ورسوي.
آزادی او اوریدونکي پروگرام اوري.
السلام علیکم، احمد کندهار څخه خبر کوم چې د افغانستان ټولې مدرسو ته د پام وړ کړی، په دغه مدرسو قسم قسم حالات خرابېږي، رقم رقم مدرسې جوړېږي، هلته پاکستان لاسوهنه پکښې کوي، دا ټول مدرسې باید ریجستر شي تر قانون لاندې شي، او په دې کې قسم قسم ښه افغاني درسونه اوسي، اسلامي شرعي درسونه اوسي، داسې نه وي لکه د پاکستان ده چې ټول په خطر کې واقع شي، د افغانستان ته یو خطر واقع شي، او ټول د وزیرانو شورا ته باید داسې خواهش موږ کوو چې د افغانستان لپاره کار وکړي، د پاکستان په ضد باندې هره ورځ نوی پلان جوړ کړي، د پاکستان ته وګوري چې هر ملک په خرابو دی اخته دی، دغه د ټول ملک سم ملکونه چې اسلامي د دغو سو مرستې راټولوي ورکوي، او خپلو طالبانو په اصطلاح طالبان ترکیه نور خطرناکو ډلو ته ورکوي، د دغو لپاره کومک کوي، پاکستان په ضد هر کوم نوی پلان باید جوړ شي، دا زموږ دښمن ملک دی، زموږ دوستان دي، تر څو نه غواړي وکړي دا شل کاله کېږي، دغه مرستې راځي د پنځوس ملکو د یو پاکستان جواب موږ نه لرو، د دغو لپاره باید کار وشي هر وخت، د پاکستان په ضد باندې دا زموږ لپاره لوی خطر.
سلام علیکم، زه یو دې تورخم ډرایور یم، زموږ دا موټر په جلال آباد کې حکومت را ایسار کړی دی، ترانسپورټ ترافیک ورته ولاړ دی، او موږ مخکې ټلیفون درته کړی، اوس بیا هم ټلیفون درته وکړ، کوم شل زره پنځلس زره روپۍ ورکوو، موږ ته بیا اجازه راکوي کابل ته مخوسی، او چې شل زره پنځلس زره روپۍ نه ورکوو نور موټر بېغمه کلار درولی دی، او موږ ته هیڅ اجازه نه راکول کېږي. وروره دریا آزادۍ له خبریالانو نه مشکل ټول چې دا خوا صحیله کوو چې وروره کجاره چې دغه خبره چې موږ حکومت ته ورسوي، او یا تا چې خبریالان د تورخم ته را ولېږئ چې دا ډریوران په خپله ووینئ، په خپله ورته وغږېږئ ورسره، او له تورخم نه یې ونیسه وروره کجاره تر جلال آباد پورې، ټول دا څه د افغانستان غلې دي په موږ باندې اخته دي، پیسې ټولې خوري دي، نون والا راته پراته دي، له کامه کامه راغلي دي، ټول داسه پراته دي، پیسې ټولوي وروره، چې غار کړو حکومت هم نه پرېږدي، ترانسپورټ هم نه پرېږدي، پاکستان کښې کله واره ستونزه راته جوړه کړي هم نه پرېږدي، نو دا موټر دې د څه شي دپاره نیو درولي دي، او څه دوی تر غواړي، یا دې بالکل په بارډر باندې په تورخم باندې بند کړي، چې د پاکستان نمبر په لیټ ګاډۍ نه را پرېږدي، زه تاسې هم پاکستاني او ګاډۍ مو هم پاکستاني دي، او که بیا هم هغسې نه بندوي نو بیا جر موږ ته اجازه راکړي، موږ دې نه ځورئ، د پیسو دپاره دا غله راوتلي دي، دا دې څوک چې دا غلا کوي، او دا چا په اجازه باندې درېدلي دي، دې پوښتنه تاسې موږ ته وکړي.
بلې، السلام علیکم، ګران یم د شایسته کندهار څخه، از ما د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله څخه دا خواهش دي چې په ټولو پوستو کې چې دغه د کشران الکوان چې راوباسي، دغه په نشو اخته کېږي، په نور ناوړه کارو اخته کېږي، نور شاکه کارونه پکې، عمومي دې امر وشي چې د ټولو پوستو څخه دې دا کشران الکوان راټول شي. مننه د ازادي راډیو څخه.
الو، السلام علیکم، مالی سلام نه درته ورسېږي، افغانستان د غزنی ولایت دی، دیرود ولسوالي، نه معلوم دی ښه شیما پلیاز دي خدای پلیاز دي قرآن، دا زما خبرې ده، دغه ته ورسوي، دا د حکومت والو ته دلته ډېر بد ورځ، د ډېر بد حال دی، مری شکاک چې لرو نه اوبه لرو نه مکتب شته، نه یو بل شی شته، نه خواري شته، نه ښه شته، نه بس شته، څه به کوو، سهارات هم پرېږدي نه، پاکستان هم پرېږدي نه، ایران ته هم نه پرېږدي، درته هم دومره شی په وس کښې نه پیدا کېږي چې سړی وکړي، دا یې ما پیغام ده، که چاره ما چې پوښتنه کوله دغه شماره بیا ورته وایې، بس ما ته به زنګ وهي، نور ښه ورځ درته غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د سنجن د ولسوالۍ مې اړیکه نیولې ده، د سنجن په ولسوالۍ کښې ټلیفوني ښه دسې کار نه کوي.
سلامونه او احترامات،
سید کریم خبر کوم د کابل بیساز ولسوالۍ نه. والا چې وروره دا زمونږ پیغام تاسو زما پیغام نه سو ډېر ګیله منې ما وروره. ما خو غریب خلک یو دلته بټۍ کښې خستی اچو. ما د پاسپورټ مسله نیولې وه او په ځاني رئیس چې وو هغه رانه وروره ډېر بل چا احساس کړ او رانه د بانک چیټونه مکمل احساس نه دې رانه واغستل او سوسو وارې ور نن مې څلېرویشتمه ورځ ده چې زم راځمه دلته وروره. بچیان هم دا په غاړه دي د کار هم وته دي ولته د سره د پښتون اواز څوک نه اوري. دا څنګه چل دی وروره؟ دا سرخ هم کار دی. سلام په احترام مخم خښ
بلې. السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ سره په تماس کې یم. نوم یې جاوید دی. زما د وزارت سره یا د لوړ رتبه چارواکو یا لوړ مقاماتو سره دا هیله ده چې په شاولي کوټ کې کوم شپنیز د شپې عملیات کېږي چې په هغه کې ملکیانو ته تاوان نه ورسېږي. وسلام.
دوستانو پر بېلابېلو موضوعاتو مو ستاسو نظرونه، شکایتونه، ستونزې او ګیلې واورېدلې او د ژمنې سره سم مې درته خپرې کړې. خدای دې وکړي چې اړوندو چارواکو هم اورېدلې وي او د هواري په برخه کې یې جدي هلې ځلې وکړې. دا هم باید ووایم چې په دې پیغامونو کې د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندېږي. دا ستاسو خپرونه ده او ستاسو د نظرونو او ستونزو پر اساس جوړېږي. نور پیغامونه مو هم رارسېدلي دي. بیا هم یادونه کوم چې د خپرونې وخت همدومره دی او موږ یې په نورو خپرونو کې درته خپرو. خو تاسو کولی سئ بیا هم موږ ته خپلې ستونزې او شکایتونه راولېږئ. ازادي راډیو په امانت سره خپروي او تر چارواکو رسوي. د ټلیفون شمیره د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته اعلانېږي، درسره ویې لیکئ. زما د همکار طاهر روشن څخه هم مننه کوم چې د دغو پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ما
آزادی رادیو لاون تر وو